د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
تو درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي قتل پکې سوای ده کس پکې مر سوای انسان پکې لمانځه تللای ده
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وتګي ساتلی. حتی په روژې کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن، د مور یې، د ورور یې سترګه وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جیګرخونه، بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده مازیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي. کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وي، جامعې ته موزر وي، لکه نسوار سو، چر سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاشتې بهترینه میاشت ده، ځکه دېرش ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، هم ډریوران یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو له څښاک نه منی دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی ولې د خوولې نه روسه ټول وسي خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کښې هم ویل شوي دي، احادیثو کښې هم راغلي دي چې نه باید روسه ته نه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري نه باید څه وچکې عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې ژبه هم باید تړل شوې وسي، نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان دي چې دغه اصول په پام کښې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز یې لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روسه خرابوي او هم د هغه بل روسه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا را وړي هماغه مونږ ورته پخوو، هغوی ناوخته را وړي، ناوخته تیارېږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روسه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي، هم روسه ماته دوی په لانجه یا هم پېشلمه دوی په لانجه یا هم د ورځې په جریان کښې دوی لانجې سره کوي. نو ښه به دای چې هغه کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورنیو له لورې نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي سودا را وړي او پر وخت باندې دوی وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې هکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړې. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارکې میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه تر څنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه تر څنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو تر څنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سري وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسې څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکې میاشت کښې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کښې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان یې د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کښې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کښې ستړي، بیا که په دوی کښې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بدر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کښې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پېشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې په روژه کښې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چېرې دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کښې نه چا ته عصابي تکلیف ور لویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کښې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه وي، بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کښې په افغانستان کښې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفو شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور مش نن په دغه یو میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغیر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه ماتو وخت یا لس دقیقې د روژه ماتو وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دا ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت یو څکي خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي، چې د خلکو تروایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کېږي، او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي، یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې، هم مالي مصارف ور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، او که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي، که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د شار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه یې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې ده. پر خلکو باندې باید احسان وانهچول شي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل شي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفادې ماته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري. خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته څه د پوهې کچه زیات وي، ځوانان یو څه ګرځېدلې وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرون په لاین کې دروي، چا بل تیر شي، یو چا ته په دکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مثال سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که هغو ځوانانو ته خپل مشوره ولرئ، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. په دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي، او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني، او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي، او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده. په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
روزیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده. دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره شي. د روزې کې بې حوصلګي کول، روزې کې بې طاقتې کول او عصب خرابي کول او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي، او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته، د الله جل جلاله د تیز ضرورت نه لري، د ځان وږی ساتلی، د وتګی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بده خبره مو که تاسو ورته ووایئ چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یم. د روژې د یو مؤمن کار د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند کې دا اخلاق ور بدل کړي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
تزم دس وای استوری روڑما مکتب تزم مولا لالا مولا لالا
دلو اجازه مې وکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 5.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروګرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 د کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تکم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز، نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټي دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسي موږ 250 تر راغلي سو، نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبه وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلي سو.
دا وایي چې څو ویلې سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو، نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور همدا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي، معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو، نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې، به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي ال تکینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم، دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو خار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلرویش درویش کلب دي، نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو، نو په دې کې مونږ به T20 او سلوی خوري چې ورته مونږ وې هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره، نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پرای کې دوه میدانونه دی، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراؤنډ دي او کلبونه ډېر بېخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراؤنډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده، چې په هغې کې په یو ګراؤنډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراؤنډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراؤنډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاره وایي چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما د څلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی وو، ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراؤنډ خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړله، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده، حال دا چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی صاحب زه تاته درکړم، راشد خان ده، محمد نبی ده، مجیب ده، چې په ډېرو لیګونو کې په آسټرالیا کې، په بنګلادیش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چې لاړلې، نو دا همدا وجه او دا همدغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، د همدغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځې نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مدرم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار یو کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ نہ لرو پٹولا روپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر دا منگا دگا یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیاب ہے منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چیک کرکٹ با خلق وہ پیجنی چی چیکم یو ٹیم لری.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته، ده خو مونږ د یو خو د آرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وای ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې مونږ به آرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو، نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو، که دغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپله ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپله درې ټی ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم، نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، کو ګوري نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټوري لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې
تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري
هو اوله کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي
بلکله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا موږ مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو موږ ټول په شریکه ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بله بله سالې سه موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیاو نو استرالیاو هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکه لکه چې د زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې د زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه موږ سره لکه ډیر خواري را سره کوي
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بله سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په د غره رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجنونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده او د انجنونو زمونږ د انجنونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجنونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزون کې څوک دی همغه عین روزون کې غوی تم روزونه ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو دنه روزن کی چي دا د انډیا دا او بل چي دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تل دی اغه هم مخکې چو اغه هم په 2019 کې د انجن هم ملي ټیم جوړ کو نو وس چي دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټیس هم اغه هم مفته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټیس کوي نو وس چي دا اغه هم ډیر خه ټیم د زمونږ د چک د انجن ټیم
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو هدا مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وو ځلې ریساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو په راتلونکي کې موږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي تقریبا موږ چې څه کالې دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی او شپېته لوبغاړي چې دین او موږ پنځلسیز لوبډل اعلانو نو موږ چې دا اوس د یو مشبات زمنګ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو موږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سالې سب دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کوم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپې ته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا غاند سي زدونه ملي ټیم ته جذب سي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 14 کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخکې دی تلی و هنګری ته آلته مسابقې وی زمونږ زمونږ د 18 کلن ځوانان چې تلی نو دی په 15 مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وی دوی بیللې وی نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورت ډیر کوي
بلی ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو حتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی ده اوس هغه هم د څنګه چې په چک کې روان ده په چک چې په هفته کې څلور پنځه ورځې پریکټیس کوي داسې په اتریش جرمني ناروې کې ډیر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني
بلې سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا درې څلور افغانان دي په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخ په لوبه وکړه دي هغه هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غپ مولا غول په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي که په بلجیم کې وګوري هغه کې څلور پنځه افغانان دي نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې څلور افغانان دي
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی ویدي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډیر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمرونه ډیر کمی آینده ډیره روشنه ده
بلې چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بلې سالی صاحب اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالی صاحب دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالې چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلرېډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به مونږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زو ورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدګي ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیوړی ټیمونه دي
نه یونان او سایپرس سره موږ مسابقې کړې دي اغې نه موږ مسابقې ګټلیم دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو موږ اغې ته ډیر آمدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک نو موږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې دا اغې ته موږ آمدګی نیولې ده
ډیر مننه سبابون دا ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخره کو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
کل نا کلا دی پسڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہمتا تا دریا دی گی کنا دا مسافر اشنا ہمتا تا دریا دی گی کنا سستا پیا دنو باند جن تیروں سب خوب نو پخیال نو باند جن تیروں سڑت زما پشن پما پس خوگی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا کل نہ کلا دی پسڑ باندی وری کی کنا مسافر اشنا ہم تا دریا دی گی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دی گی کنا پکلی کی زمون خبر کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا کل نہ کلا دی پسڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا بالکل زستا د محبت نیما رختیا بوائے پترو ہو سادات نیما زما پنم باند دیو سم زلد رزی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا کل نہ کلا دی پسڑ باند وری کی کنا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا کل نہ کلا دی پسڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا دا مسافر اشنا ہم تا دریا دے گی کنا